دا معلومه ده چې دا به دقیق ارقام نه وي، خو دا ډیره ستونزمنه هم ده چې دقیق ارقام لاسته راوړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیت او د امریکایي ځواکونو د یو اړخیزو هوایي حملو په نتیجه کې فکر کوو چې د دوی شمیر به ډیر کم شوی وي، خو داسې شواهد مونږ نه دي لیدلي چې وښیي د دوی شمیر به تر 10,000 زرو وي.
تاسو آیا فکر کوئ دوی به دومره وړتیا ولري چې د افغانستان ګاونډیو خاصة شمالي ګاونډیو ته ګواښ رامنځته کړي؟
Well, you know, of course the Russians and the other northern neighbors are very concerned about that.
روسیا او د افغانستان شمالي ګاونډیان اندېښمن دي، تر کومه چې موږ داعش په عراق، سوریه، شمالي افریقا او نورو سیمو کې لیدلي. دوی دا وړتیا لري چې جګړې ډېر ژر پراخه کړي. داعش یوه سیمه ییزه معضله ده، د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د شمالي ګاونډیو لپاره بالقوه معضله ده. دوی په ننګرهار کې لیدل شوي، همدارنګه د دوی نښې په کونړ او غزني کې لیدل شوي دي. دا په دې معنی نه ده چې دوی شمیر زیات دی، بلکې دوی له یوه ځای نه بل ته د ځان د بقا لپاره ځي. خو بې له شکه داعش ډله یوه سیمه ییزه مازله ده، او په دغه سیمه کې د داسې ډلې موجودیت چې په عراق او سوریه کې له وسلوالو سره اړیکې ولري د سیمې او زموږ ټولو لپاره بده خبره ده.
یو وروستۍ پوښتنه، ټاکل شوی وه چې د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له حالاتو څخه یوه ارزونه وکړي او نتایج یې اعلان کړي. آیا دغه ارزونه بشپړه شوې ده، او آیا د دغې ارزونې له مخې به کوم احتمالي وړاندیزونه ولري؟
Yeah, he has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
د غارزونه تر اوسه نه د بشپړ شي، او جنرال نیکلسن په شدت ور باندې کار کوي. د غارزونه پر اساس به د افغانستان کې د شپږو وسلوالو ډلو حالات او نفوس وارزوي، او دا مشخصه بکړي چې د خپل ماموریت لپاره نور منابع ته هم اړتیا لري او کڅنګ. ورسته به بیا د پدې اړه کار وکړي چې د قاطع ملاتړ ماموریت څه ډول افغانستان سره سم مرسته کولای شي. اوس یو پښتنه شته چې ناتو او غړي به افغانستان سره څومره ژمن وي. باید یو وار بیا ویم چې ناټو امریکا افغانستان ته ژمن دي. خو د جنرال نیکلسن د ارزونې له نتایجو نه پرته دا واضح ده چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره ژمن دي.
یو وار بیا مننه کوم جنرال کلیولند ستاسو له مرکې څخه.
Interview with us. Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure. مننه ستاسو څخه هم چې وخت مراکه مننه.
تاندي چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په بدو کې د نجونو ورکړه، هغه چې عالمان یې د اسلام له نظره ناروا عمل بولي، خو په افغاني ټولنه کې روا دی. هغه دود چې ګناه پلار، ورور یا تره کړي، خو بدل یې له یوې بې ګناه لور، خور او یا وریرې نه اخیستل کیږي. د داسې نجونو ژوند څنګه وي؟
د مړې ژوندې ته نه پرېښودل کیږي.
دیر مشکل سر دم ما واجه کی گیتا خزر دبست چه دیر شکنجه کی خودکشی که
دوستانو نننه تاندې څنګه مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړي. په ځینو سیمو کې دغه دود لمنځه وړل شوی، او یو شمیر ځوانان دې ته ورته د ناوړه دودونو د ورکولو لپاره څه هڅې کوي په دې خبرونه کې اوري. زه نورګل شفق یم. ملګرو وایي د جهالت په زمانو کې نجونې ژوندۍ په ګور کېدلې. اوس نجونې ژوندۍ نه په ګور کېږي، خو د خسر کور ته د جنازې په څیر ننوستل کېږي. وایي د جهالت په زمانو کې انسان د غلام یا وینځې په نوم په پیسو اخیستل کېده، خو اوس یو قاتل، ورور، پلار او یا کوم بل عزیز د خپل سر د خوندي ساتلو لپاره خپله لور، خور او یا کومه بله خپله د مقتول کورنۍ ته د بدو په نوم داسې ورکوي چې هغوی ورسره د وینځې په څیر چلند کوي، او له پلارګنۍ سره د هغې د مړي او ژوندي رابطه پرې کوي. دا نجلۍ ژوندۍ وي، خو نه د کور وي او نه د ګور. ویل کېږي دوستانو چې پخوا به که چا قتل وکړ، نو د مقتول کورنۍ ته به یې د ساس په نوم پیسې ورکړل شوې. خو یو وخت په بدو کې د نجلۍ ورکړه پیل شوه. د نجلۍ ورکړه په څه دلیل؟ د پکتیا ولایت یو قومي مشر حاجي حاکم یې راته وایي.
خو هغه چا چې څوک مړ کړی و پور بو چا ورته کې خو چې دغه پیسې ورکړه ساز خلاص شو هغه ساز به چکتر مړی بېقرار ورته یخ سړی به ډډه و چې خو جوړه مې کړې ده هغه به ډاب مړ کړو کوم چا چې پیسې په یخې وې مخ سړي ته به لاس کې ورکړه چې دا پورې ویر وړه ما اوس ورور وګټلو دغه دا زه نه منم نو دغې واجې نه بیا چې کوم کله دغه مخکیني سپینګیرې کېنسته وی چې په بل رقم دا بد نه ورې کېږي چې بدي په خیخې ته مومنه شي نو جلکې یې رواج وګرځولې
غلور چې د کور رحمت بلل کېده د خپل لخوا داسې پور وسوځول شي په بدو کې د ورکل شوی جنو ژوند څنګه وي دوستانو راځي لڅو کسانو یو
نو می قری احمد ده ولایت مکابل ده ولسوالی سروبي او د ما خپل ترورځي و دې باندې د قتل ده اوسله بیا چرګي پر اساس باندې رقم توڅه په دې باندې درې انجونی البته بدو کې خودسي بیا د الک درې دانی وريري په ورکړلې چاته ورکړي دي هغه خلک عمر هم زیات ده غربت هم پر ده د انجونو سره طبي خبره ده چې په زیاتره ځای کې چلن ډیر خراب وي د مړي ژوند ته نه پرې خوده کېږي البته که خلک کورنۍ ښي نو هغه به ښه وي ورسره چلن خو لیکن اوس خدای شته چې ورسره چلن خراب ده
زما نوم بنفشه ده زه د تاریخ څانګې د څلورم کال محصله یم یو هلک یو څوک وژلی و بیا د کلي سپینګیرو د هغه خور مقابل لوري ته په بدو کې ورکړه هغې نجلۍ سره د خاوند په کور کې ډیر بد چلند کېده هغه یې وهله ټکوله یې ورته ویل به یې چې زما د زوی د قاتل خور یې تا ته چې ګورو هغه رایادېږي د نجلۍ کورنۍ پرې خبرېده خو د هغې دفاع نشوه کولی او ورته ویلې چې که تا بېرته ترې راولو نو زموږ نارینه وژني اخر هغې نجلۍ ځان وواژه زه ډېره خفه شوم چې وګوره ګناه نارینه وکړي او سزا یې بې ګناه خور لور او یا ښځه ویني
متل دی ځای هغه سوځي چې اور پرې بلیږي اور په بدو کې د ورکړل شوې نجلۍ په تن بلوي کورنۍ به یې ښایي ځکه بیا وروسته دفاع نشي کولی چې د دې په ورکړه یې اخر د یوه نارینه ژوند ژغورل شوی دی د پکتیا د یوې کورنۍ د خویندو ورور خانولي عادل نه غوښتل چې یا یې خور په بدو کې ورکړل شي او یا دته څوک په بدو کې راواده شي خو د ده له کوره یې څو خویندې په بدو کې ورکړل شوي او څو ورته راواده شوي دي او دی د کلیوالو لخوا ځکه له کلي ویستل شوی چې د دغه دود مخنیوی یې کاوه د اوس په کابل کې د دارالامان سړک ته څیرمه خیمه وهلې او د نجونو په بدو کې د ورکړې په خلاف او د دوی د نورو حقونو د دفاع په هدف مبارزه کوي ښاغلی عادل وایي
زما مخالفت له یوې کورنۍ سره نه دی زما مخالفت د ټولنې د ناوړه دودونو سره دی چې هغه دودونه زما کورنۍ هم پیروي کوي زما خوند هم قرباني دي ستا خوند هم قرباني دي بل خوند هم قرباني دي او راته د مننه وړ نه دي بیا هم چې دوی زر کلي وچلم زه غلی کې نه نسم نو ډېرې هڅې وکړې چې بلاخره زما له منځه یوسي ځکه چې ما د دوی هغه بازار ورخرابو هغه د ښځو د خرڅلاو د هغه دوی څکوم واشت او جنایت کوو او د هغو بیه به جنکو ورکوله د ماته د منلو وړ نه و او دوی ته دغه زما مخالفت د منلو وړ نه و طبعا ډېر سخت و مخالفت یې زه وایم چې حرکت یو نفر هم پیل کړي ویل څه شی ورسره وي صداقت او له زړه خلاص حرکت وي او جمع قرباني ورسره وي هغه حرکت نتیجه ورکړي یعنی یو نفر باید د نورو د تغییر لپاره د نورو د بقا لپاره قرباني ورکړي
د قانون نه پلي کېدل نامني او د خلکو د پوهې د کچې ټیټوالی د دې سبب شوی چې په بدو کې د نجونو د ورکړې په څیر ناوړه دودونه لا هم په افغاني ټولنه کې ژوندي پاتې شي داسې څه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک میسون د کابل د سیمه ایز دفتر مشر شمس الله احمد زی وایي او زیاتوي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او نور بنسټونو د دغه دود په ورکولو کې په دې فکر کې شول چې دغه عمل باید په قانون کې د جرم په صفت وپیژندل شي بل اخره زمينه و دې ته مساعد شو چې د خرو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون جوړ شي په دغه قانون په موادو کې دغه بد ورکول تاوتریخوالي بلل شوی او د دې جرم سبغه ورکړي د کڅوګ د کار کوي د ته باید جزا ورکړل شي متاسفانه هغه اړوندې ادارې په دې باندې توندل چې د قانون وکمنې منځته د امنیت نشتون د بل دلیل ده د خلکو د پوهې سطحې ټیټوالی د بل دلیل ده
مننه همزولو چې تاندې څانګې اورئ دوستانو په بدو کې د نجونو د ورکړې د مخنیوي لپاره د راپورته شوي ځوان خانولي عادل لغوښتنو یې یوه د افغانستان له دینی عالمانو دا ده چې په بدو کې د ورکېدونکي نجلۍ نکاح ځکه جواز نه لري چې د هغې رضا پکې شامله نه وي. نو دوی ته ښایي چې نکاح یې ونه تړي او که تړي نو دوی هم په دغه جرم کې شریک دي. د اسلام له نظره په بدو کې د نجلۍ ورکړه څنګه ده او نکاح یې جواز لري او که نه؟ په دې اړه مې یو افغان دینی عالم او د کابل د پولیتخنیک پوهنتون د اسلامی ثقافت استاد سید الرحمن احساس پختله.
بدبختانه چې د دینی فهم د کمزورتیا او د کمی په وجه باندې د موږ یو تعداد مشران غیر شرعي فیصلې کوي. اسلام د زخم جزا معلومه ده چې زخم په مقابل کې ده، د کسر جزا معلومه ده چې تاوان دی.
هغه
جنایتکار ده، چا چې جنایت کړی ده او که قتل کړی ده، دغه جزا قصاص دی او یا هم دیت ده. دا چې قتل ورور کړی ده په بدو کې خور ورکول کېږي، قتل پلار کړی ده په بدو کې لور ورکول کېږي، دا اصلا هغه چاته جزا ورکول دي چې هغه په ټوله معنا باندې معصوم دی، هغه هېڅ جنایت نه ده کړی، یعنی یو ناروا کار دی. دا یو مهمه خبره ده، دغه بدو کې چې کومه جلۍ ورکول کېږي هغه بیا نکاح ورته تړل کېږي، چې بدبختانه چې دا نکاح خپله یو عقد ده او یو له شرایطو د عقد نه هغه رضایت د عاقدینو ده. بدبختانه چې دلته نه هلک راځي ده نه جلۍ راځي ده، بلکې د سپینګیرو تر منځ فیصله کیږي. خپله دغه عقد اصلا غلط عقد ده، دغه عقد اصلا فاسد عقد ده.
د افغانستان د حج او اوقافو وزارت معین داعی الحق عابد هم د داسې نجونو د نکاح تړل د اسلام له نظره ناروا او نکاح تړونکی ملا د جرم شریک بولي. ښاغلی عابد زیاتوي چې دوی د ځینو نورو ناوړه دودونو د له منځه وړلو او پر وړاندې د خلکو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره مختلفې لارې چارې سنجولې دي.
دا کارونه اکثرا هغه کلیو کې کېږي چې ډېر لرې دی او زموږ نظر نه شاید لرې وي. دا دوه درې کال کېږي چې وزارت د ښځو د حقوقو دپاره جدي هلې ځلې کوي، نه یوازې بد ورکول، نور ډېر کارونه دی چې مخصوصا د ښځو دپاره د میراث موضوع دی، د خشونت موضوع دی، د تعلیم او صحت دې باندې شدید کار کوي. مونږ دې مورد کې تقریبا 15 شپږ عنوان کتابونه مو لیکلي او سیمینارونه مونږ اخیستي مرکز ولایاتو کې. ولی تاسو ته پته ده چې یو فرهنګ چې تا ډیر پخوا خلک باندې تاثیر لري، هغه په ضد مبارزه کول وخت غواړي.
ملګرو څرګنده شوه چې په بدو کې د نجونو ورکړه نه قانوني او نه هم اسلامي اساس لري. دا د شریعت او قانون خلاف یو دود او رواج دی چې په ځینو سیمو کې یو شمیر قومي مشران د دوو کورنیو ترمنځ د قتل د موضوع د حل لپاره استفاده ترې کوي او ظاهرا ستونزه له منځه وړي. نو په دې موضوع کې لومړی مخ همدغو قومي مشرانو ته وراوړي دوستانو، او د نیوکې ځای هم همدوی بلل کېږي. خو اوس ځینې قومي مشران په دې هڅه کې دي چې داسې ناوړه دودونه له منځه یوسي او یوه متبادله لار ورته پیدا کړي چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ ښاغلی ولی محمد ځاځی همداسې یو قومي مشر دی چې د خپلې سیمې خلک یې په دې رضا کړي چې په بدو کې د بې ګناه نجلۍ په ځای ځمکه ورکړي. د مرکو جرګو په اصطلاح کې ځمکه له ناموس سره مشابه بلل کېږي. دی وایي چې په بدو کې ورکړل شوې نجلۍ سره تاوتریخوالی کېږي او وروسته بیا قومي مشران د مقتول کورنۍ له دې کاره نشي منع کولی، نو ځکه یې دغه متبادله لار ورته ټاکلې.
هغې تر وخت دپاره به دا لګېدل چې تیمو ته په بادو کې روکړې، تیمو ته په ساس کې روکړې، ته مور پلار ته په ډاډه نشي ورتلی، د مور پلار نوم دلته د ډاډه نشي اخیستلی، د پلارګانې یا خپلو بچیانو ته د موماګانې نوم نشي اخیستلی. نو خل دې ته مجبور شول چې دا ډېر یو غلط رواج مو سره پاتې شوی دی، باید دغه رسم و رواج مو د منځه ایستو. په خپل کلي کې مو دغسې فیصله کړې ده چې یو سړی جګ شو، څوک یې مړ کړو، سړی د هغه په بدل کې مو جنۍ نه بلکې منځکه ویر کړه. ټول طرفدار شوي دي چې باید په بدو کې جلکۍ ورنه کړلی شي او په بدو کې منځکه ویر کړلی شي. دین شاید دغسې دی لکه د جلۍ ورکول، تقریبا 50% د منځه لاړ دی. اوس هم ډېر شدید کار پر روان دی چې دغه رواج بیخي ختم شي.
ښاغلی ولی ځاځی د خانولي عادل مبارزه پر ځای بولي دوستانو او ملاتړ یې کوي. دی وایي چې دوی هم په خپله سیمه کې د ځوانانو کمیټې او شوراګانې لري چې د ناوړه دودونو پر ضد ولاړېدو ته هڅوي، او لکه دوی چې ځینې داسې ناسم رواجونه د ځوانانو په مرسته له منځه وړي، نورو ځوانانو ته هم ښایي چې ورته کار وکړي.
مو په خپله د ځاځیو په قامونو کې په کلو کې کمیټې شوراګانې لرو، ټوله د ځوانانو نه جوړې شوي دي. دا ځوانان غواړي چې د کوم ناوړه رواجونه یا داسې رسمونه مو تر پاتې شوي دي چې هغه نن سردر ګرځېدلي دي. اوس مو په خپل کلي کې د ولول په باره کې یو پریکړه کړې ده د ټولو کلیوالو په خوښه، ځکه چې تاسو بهتره معلومه ده چې د پښتنو په سیمو کې ولول